د سهار لس بجې شوې. د دې سات خبرونه زحمت شبر د حمید رکین په لار شوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د روسیا او سویډن د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو چې پکې پر افغانستان شهیدلې. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. قسیم سولملی اوروي.
د نورستان چارواکي وای په کامدیش ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نشټو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشته. په مصر کې د تازه شخړو پر مهال شاوخوا دیرش تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي، او شمالي کوریا او جنوبي کوریا په خپلو کې خبرې پیل کړې. د هم بشپړ خبرونه. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشته. د نورستان سیمه ییز چارواکي وایي په دې نشته کې چې شاوخوا شل ساعته دوام وکړ، اته پولیس وژل شوي او شاوخوا شل وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته. په نورستان کې د پولیسو د وم کنډک مسول شمس الرحمن ازادي رادیو ته ویل نشته د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو تر حمله وروسته وسوه. شغلی رحمان وای په دې حمله کې ډیر لس پولیس ټپیان شوي هم دي. نو موډه زیاتوي وسلوالو طالبانو لومړی 15 امنیتي پوستې ونیولې، خو د افغان ځواکونو تر مقاومت وروسته دا پوستې د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلې. وسلوال طالبان دا کوي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته زیات تلفات اړولې او د خپل درو ملګرو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې دوه ځان وژونکي بریدګونکي پرون د امنیتي ځواکونو له لورې تر پیژندل کېدو وروسته وژل شول. د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر مشر مخلص افغان د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې د ملي پوز جامع اغوستي و او د ملي پولیسو له خوا تر پیژندلو وروسته دواړه ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسیدو وړاندې د مرکز خرنې د ترافیکو په څلور لارې کې ووژل شول.
مخلص افغان زیاته کړی چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو لمخې وار لمخې کشف شوی و. پکتیکا ولایت د دې پیښو په اړه یو خبر پانه خبره کړې ده چې په هغه کې ویل شوی دی چې دغه کسان غشتل پر لوړپوړو چارواکو چاودنې وکړي، خو په ځانګړي ډول د کوم چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. د طالبانو وین سبی الله مجاهد په سیمه کې ازادي رادیو ته ویل چې د دوی ملګرو د شرنې په شهیدانو چوکي پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړي دي او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پکتیکا چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. په بل خبر کې راغلی چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې د جبیران په نامه کلی باندې راکټي حمله وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې سیمه په خپل کنټرول کې ونیوله. د دولینه ولسوال محمد حسین دانشار ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې یو شخص ټپي شوی او وسلوالو طالبانو د دې سیمې څلور اوسیدونکي له ځان سره بیولې دي. شغلی دانشار زیاتوي چې افغان ځواکونو بیرته سیمه له وسلوالو طالبانو څخه ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نن لپاره کابل بازارونو کې افغاني لذین بهرنی اسارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني شپته پوله، یو یورو 2 افغاني شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 4 افغاني چلو شپوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پوله، زر رانی تومان 14 افغاني 9 پوله، او زر پاکستاني کلر 1595 افغاني. د همڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. له واکه د مصر د ولسمشر محمد مرسی له لری کېدو وروسته د شخړو په ترڅ کې دیرش تنه وژل شوی او یو شمېر ټپیان شوی دي. د مصر دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په قاهره کې د محمد مرسی ملاتړي او مخالفانو ترمنځ د خوده پر مهال ولستنه وژل سول. وروسته بیا چارواکو څرګنده کړه چې په اسکندریه کې هم مرګ ژوبله رامنځته شوی او د دوړ خواو ترمنځ د شخړو پر مهال دولستنه وژل شوی دي. د شخړې هغه وخت پیل شو چې د مرسی په لسکونو زرم لاټړی او پرون د دې لپاره مظاهره وکړي چې محمد مرسی د بیرته ولس مشر سي. په قاهره کې وروسته تر دې تاریخوالي رقم سوچ چې پوز زریپوش او نور پوزي وسایل د قاهره په لارو کوڅو کې ځای پر ځای کړل. د بل خبر لمخې د مصر د کورونی چار وزارت ویل دي چې د اخوان المسلمین د ډلې مرستيال خیرات الشاطر شخړو ته د خلکو د پارولو په تور ونیول سو. د ملګر ملتونو امنیت شورا د سوریه په اړه د ویل امې د خبرېدو پر سر موافقه و نه کړه. تمو چې د داسې اعلامې پر خبرېدو موافقه وسی چې په هغه کې د سوریه له حکومت وغوښتل سي چې نړیوالې ټولنې ته لار پرانیزي څو د هومس د محاصره شوي شار دننه له ملکیانو سره اړیکې ونیسي. امنیت شورا پرون په داسې وخت کې سره جوړه نه سوه چې د سوریې حکومت په هومس کې د خپلو مخالفانو پر ضد نوي سخت عملیات پیل کړل. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په هومس کې د 2500 او 4000 ترمنځ ملکیان راګیر دي. ډیپلوماټان وایي روسیه چې د سوریې د رژیم ملاتړې ده له لویدیځو هیوادونو سره چې د سوریې له رژیم سره مخالفت کوي د ګډې اعلامیې په خپرېدو کې موافقې ته ونه رسېده. روسیه وایي د داسې اعلامیې د خپرېدو پلوي کوي چې نړیواله ټولنه د هومس تر څنګ له هغه ښارونو سره هم اړیکې ونیسي چې د سوریې د رژیم تر واک لاندې دي. خو په امنیت شورا کې د داسې اعلامیې د تصویب غوښتنه سوې وه چې یوازې پر هومس تاکید کوه. د بغداد په شمال کې په انتحاري حمله کې پرون 15 تنه وژل سول او 2 تنه ټپیان دي. ریپورټونه وایي چې حمله کوونکي پرون ماښام تر لمانځه وروسته د شیګانو په مسجد کې ځان والوزوه. پرون د عراق په سمرا ښار کې هم په یو چاودنه کې 4 تنه وژل سول. په سمرا کې چارواکو خبري ایجنسی ته وویل چې د دې بمبي حملو هدف د سمرا ښار په الحق چوکي د لاریون برخه وال و. شمالي او جنوبي کوریا خبري پیل کړي. دا خبري د هغه سنتي پارک د بیا پرانستلو لپاره شروع شوی چې د شمالي کوریا د نن له پولیس سره پروت دی او په وروستیو کې د دواړو کوریاو ترمنځ د راپیدا شوی کړکیچ لامل تړل شوی دی. د جنوبي او شمالي کوریا چارواکو نن سره وکتل څو د کیسیانګ سنتي پارک پرانستل سي. دغه پارک د اپریل له میاشتې راهیسې تړل شوی دی. هغه وخت شمالي کوریا خپل 350 کارګر په دغه سیمه کې د جنوبي کوریا له 120 کمپنۍ څخه وایستل. په دې سیمه کې وروسته تر هغې کړکیچ زیات سو چې شمالي کوریا په فبروري کې خپل دریمه اټومي ازموینه وکړه. او وروستۍ خبر هم ده چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ویل هیواد چمتو دی چې د امریکا د امنیتي ادارې پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن د کډوال په توګه ومني. مادورو څرګنده کړه چې دا وړاندیز د دې لپاره کوي چې سنودن په امریکا کې له مجازاتو وژغورل سي. پرون د نیکاراګوا ولسمشر دانیل اورتیګا هم ویلي و چې هیواد چمتو دی چې د شرایطو له سمون سره سم سنودن ته پناه ورکړي. اورتیګا ویل چې د دوی سفارت په مسکو کې د سنودن د پناه اخیستو وړاندیز ترلاسه کړی دی. سنودن چې پاسپورت امریکا به اعتبار اعلان کړي له 2 راهیسې د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې اوسېږي. متحد ایالاتو سنودن تورن کړی دی چې په نړۍ کې د امریکا د څارنې پټ پروګرام افشا کړی دی. دا د دې محل خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د خبرونې په دوام به واورئ چې د روسیې او سویډن دفاع وزیرانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه. په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نویو غړیو سره شخېدلی یو چې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مؤسسو انتقادونه پرې کړي.
ولې څوک مې وژلي، غلا مې کړي، نقض مې د حقوق بشر کړی؟ ملل متحد پوښتنه دی وکړي کلو ته، بانډو ته، د افغانستان ولایتو ته چې څوک وایي چې موږ باید کمیسیون څه چې بیخي به هېواد ورته پرېږدي.
په دې خبرونه کې له خوست څخه خبر لرو.
د خوست ولایت کې په عمومي زده کړو کې 1,500 نجونې دي.
د دې بریا ترڅنګ په خوست کې د سیمه ایزو په وینا د پوهنې په برخه کې ستونزې ګڼې دي چې وړاندې مو په خبرونه کې ترې خبرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
اکثرا د بیخوبي علتونه یا فزیکی علتونه دي، یا هم روانی علتونه دي، او یا هم محیطی علتونه دي.
د بیخوبی دغه درې علتونه په همدې روغتیا در ژوند شتمنۍ پروګرام کې څېړل شوی دی چې تر لسمو بجو وروسته یې خبرو. د روسیا او سویډن دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه خبري وکړي. انټرفاکس خبری آژانس خبر ورکوي چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د سویډن دفاع وزیر کارن استروم د جمعې په ورځ په ماسکو کې سره ولیدل. دوی د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې پر احتمالي پاتې کېدونکو منفي اغیزو خبرې وکړې او دا مسله یې وڅېړله چې څرنګه کېدای شي چې دغه منفي تاثیرات راکم شي. تر خبرو وروسته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو یوې خبري غونډې ته وویل، موږ په 2014 کال کې له افغانستانه د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته پر ټولو هغو موضوعاتو وژغېدو چې له دې مسلې سره ارتباط لري. د روسیې دفاع وزیر بیا وویل چې زموږ په نظر پکار ده چې داسې ګامونه واخیستل شي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر ډیر منفي تاثیر پر خپل ځای پرېنشتي او د افغانستان دغه اوسنی حالت تر یو بریده خوندي شي. د روسي دفاع وزیر بیا وویل چې د ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته باید په دې برخه کې هم ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان پر شاوخوا سیمو منفي تاثیرات زیات نشي. سویډن هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري، خو ژمنه یې کړې ده چې د دې هیواد 200 پوځیان به په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره تر 2014 میلادي کال وروسته پاتې شي. روسیه بیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اندېښنه یوه اونۍ مخکې هم د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو له مشرانو سره شریکه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چنګاش په ومه د قرغیزستان په مرکز بشکک کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادو له مشرانو سره پر دې مسلې خبرې وکړې. د بشکک په غونډه کې د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د تروریستي هڅو د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیوادونه له افغان حکومت سره مرستې کوي څو هلته مرکزي حکومت ټینګ شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
کابل رسپانو نن څه خبره کړې دي؟ رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. خدمتګار ورځپاڼې د امریکایي سناتورانو په حواله لیکلي، امریکا تل افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمنه ده. افغانان، طالبان او په ځانګړي ډول پاکستان د پدې پوه شي چې امریکا به هیڅکله افغانان یوازې پرې نه ږدي. یا د ورځپاڼه د جان مکین پر نقل لیکي، زه فکر کوم امنیتي تړون موږ ته ډېر ارزښت لري، هیله من یم چې ژر تر ژره دا تړون لاسلیک سي، څو له مخې موږ په افغانستان کې اوږدمهالې حضور ته اړین تیاری ونیسو. خدمتګار ورځپاڼه د سیاسي چارو د کارپوه عبدالرحمن هوتکی له خولې لیکي، کابل او واشنګټن باید له حوصلې څخه کار واخلي، په خپلو دریځونو کې د څه نه څه نرمښت وښیي او په ځینو مواردو کې د له اړوندو نړیوالو اصولو څخه کار واخیستل سي. سرنوشت په خپله سرمقاله کې لیکي، له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر د خبرو ځنډیدل یو ښه ګام دی، ځکه موږ ته باید واضح شي چې له امریکا سره ولې امنیتي تړون کوو، څه چې امریکا وایي د عملي کېدو تضمین یې باید ورکړي. دا سرمقالې د لیکوال پان تر هغه باید افغان دولت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې د افغانانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اوسنیو حالاتو کې هم د افغانستان او هم د امریکا لپاره مهم دی او ژر تر ژره دی یا تړون لاسلیک سي. ویسا ورځپاڼې د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانیزي په نقل لیکي، د سولې په اړه د طالبانو نظریات سم نه دي اورېدل سوي. ورځپاڼې لیکي، په هیواد کې له یو بند لغچ اخیستلو نورو هیوادونو ته دا زمینه برابره کړه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. محور د ملي امنیت شورا د سلاکار رنګین د فرسپانتا پرونی څرګندونې راخیستې دي چې ویلي وو په افغانستان کې د سولې راوستل به تیرې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. ورځپاڼه لیکي، سوله په عارضه او زاریو لاسته نه راځي. ملي باور په خپلې سرمقاله کې لیکلي، د سپانتا وروستۍ څرګندونې به د سولې پر بهیر ناوړه اغېزه وکړي او کیدای شي چې وسلوال مخالفین هم لکه د تل په شان دې ډول څرګندونو ته سخت ځواب ووایي. د سرمقالې د لیکوال په باور، کچیرې په قطر کې د سولې دفتر وترل سي، نو د افغانستان ستونزه به نوره لا هم ستونزمنه شي او د دې ډول څرګندونو بیه به عام افغانان ورکوي.
و موردل چې کابل ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې پر حالو ځلو مقالې خپرې کړې دي. نن له طالبانو سره د سولې په ارتباط د ولسی جرګې رئیس هم په کابل کې څرګندونې کړې دي. زبیر ژمن دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. ژمن صاحب، د ولسی جرګې رئیس ابراهیمي څه خبرې کړې دي د سولې په ارتباط؟
بله، ابراهیمي د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښودله چې د قطر د پروسې له پیل سره یا هلته د طالبانو دفتر له پرانیستل کېدو سره له هغې نه وروسته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز ځانوژن کې حملې او ډله ییز بریدونه زیات شوي دي. اندېښنه وښودله چې په دې کې ملکي کسانو ته مرجوب له رسیږي تر ډېره، او پولیسو ته هم په دې وروستیو څو بریدونو کې ګڼه مرجوب له رسېدلې ده. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د مخنیوي لپاره د دغو حملو اقدامات وکړي. ښاغلي ابراهیمي همداراز وویل چې حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ اساسي خطوط چې له مخکې نه دا مطرح شوي او ټاکل شوي وه خارجي وزارت دا جوړ کړي، رامنځته کی یو ځل خارجي وزارت په دې باندې کار هم کړی، هغه باید پروخانه ټکو کې ملي شورا ته وړاندې کړي ترڅو د ملي شورا لخوا تصویب شي. یو شاید یادول وړ چې په دې وروستیو کې په شاوخوا یو میاشت کې د رپورټونو په اساس او مونږ چې رپورټونه ورکړي تقریبا په هر اونۍ کې په کابل کې ډلهیز ځانوژن حمله شوې ده، چې سربیره پر امنیتي ځواکونو ملکی خلکو ته هم مرجو بله رسولې ده. په عین حال کې په لوګر کې هم داسې د حملو رپورټونه ورکړل شول، په پکتیکا او په نورستان کې د نښتې رپورټونه ورکړل شوي چې چارواکي وایي چې شاوخوا شل ساعته نښته په کامدېش کې په دې تېره څلوېښت ساعتونو کې شوې ده.
بلې، او د کامدېش خبر مو د خبرونې په پیل کې په خبرونو کې هم درلود، لیکن شمن صاحب د ولسي جرګې په اجنډا کې نن کوم موضوعات شامل دي؟
د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې ویلي وو چې د قطر د پروسې په اړه به مونږ د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین او د سولې د عالي شورا مسؤلین راغواړو ترڅو د دې پروسې په اړه کې او د دې دفتر په اړه د ولسي جرګې ځینې پوښتنې د غړو ځینې پوښتنې ځواب کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا نن به د پریکړې سره سم هغوی حاضر شي او که نه، خو تر اوسه پورې په ولسي جرګې کې آزاد بحث روان و او بحث اجنډا ته نه و داخل شوی د نن ورځې، نو موږ به هڅه وکړو که چیرې هغوی حاضر شي او څرګندونې ولري په راتلونکو خپرونو کې له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړو.
مننه. و موردل چې تمه ده د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د سولې په اړه خبرې وشي، خو تر اوسه پورې دا خبرې نه دي پیل شوې. په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شوی دی او په کابل کې هم له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط په وروستیو کې زر او نقیض څرګندونې شوې دي. پرون د افغانستان د افغانستان یو چارواکي دفتر رنګین سپنتا وویل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې عذر نشو کولی چې هغوی د عذر او زارۍ له لارې خبرو ته رامات کړو. د سولې د خبرو په ارتباط فرشته جلالزی یو مطلب لري.
سره له دې چې په قطر کې د طالبانو دفتر د سولې د مذاکرو لپاره پرانستل شو، خو د واشنگتن پوسټ په وینا امریکایي او افغان چارواکي حتی دا ډاډ نه لري چې دا مذاکرې به له سره پیل شي او کنه. خو د دې دفتر تړل کېدل د افغانستان د ولس کلنې جګړې د سیاسي حل لپاره ټولې هیلې له منځه وړای شي. د واشنگتن پوسټ په وینا په داسې حال کې چې توقعات ډېر لوړ دي، داسې نه بریښي چې امریکایي او افغان چارواکي په دوحه کې د دغو خبرو د چټکولو نیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه خبر پاڼې چې وروستیو کې طالبانو خبرې کړي او د هغوی فعالیتونه هم زیاته امیدواري نه ورکوي، خو د سولې د مذاکرو د پیل په وړاندې څه خنډونه کېدلای شي. جمهور رئیس حامد کرزی په وروستیو کې په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د امید یو دروازه پرانستل شوی او هغه کسان چې غواړي له تشدد لاس واخلي، د افغانستان د اساسي قانون ناتر وکړي او د آبادی لپاره کار وکړي، باید د موقع څخه استفاده وکړي. ولسمشر کرزی د ځینې شرایطو یادونه وکړه.
We don't have any immediate preconditions for talks
between the موږ د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د مذاکرو لپاره سم لاسي کوم مخکنی شرایط نه لرو، خو موږ ځینې اصول وړاندې کړی او هغه دادی چې په خطر کې پیل شوې خبرې باید ژر تر ژره کابل ته راولېږدول شي. خبرې باید په افغانستان کې روان تشدد پای ته ورسوي. خبرې باید د هیڅ دریم هیواد لپاره د دې وسیله نه وي چې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره ناوړه استفاده ورڅخه وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د جګړې او د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره دا ضروري ګڼلې چې د مخالفینو غوښتنو ته پام وسي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی په وروستیو کې په کابل کې خبریالانو ته وویل موږ ټول ملامتي په هغه خواور اچو.
هغه کسان چې د افغانستان په اوسنی سیاسي نظام کې دي، هغه کسان چې د مدني ټولنې غړي دي، دا تشویش لري چې مخالفین راسي د یو پالیسیان ډېر تنگ نظرانه دي، د دوی پر اتاک سره به څه پیښیږي. موږ ټول ملامتي په هغه خواج کله هغه خو سره خبرې وکړي، هغه وایي چې زه په خپل کور کې مسؤل نه یم، تیارې بمبارد کیږي، په بندیخانو کې اچول کیږي. 15% د هغو کسانو سره چې مالو تر اوسه خبرې کړې دي، اکثریت یې ویلي وو چې له 2003 نه تر 2015 کال مجبوره شوي چې له خپلو کورو نه سیاو جنګ تر وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کینینګ هم د سولې د پروسې په اړه د واشنگتن پوسټ د پښتنو په ځواب کې ویلي چې دوی او د افغانستان حکومت د مذاکرو غوښتونکي دي، خو دا په طالبانو پورې اړه لري چې له دې موقع څنګه استفاده کوي. د جمهور رئیس حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرس پنتا پرون د مسلې په ځیړخته اشاره وکړه او ویل چې سوله د وزر او زاریو لاري نه کیږي. پنتا ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید ملي امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او مخالفین وځپل شي.
سوله پاریزو لیکونو تزارو او د سنتی دودونو لاري لاسته راتلای نشي. د سولې لومړی شرط د یو داسې پیاوړي افغانستان درلودل دي چې د استقلال، ازادي او د ارضي تمامیت د دشمنانو د ځپلو لپاره چمتووالی ولري. باید د خپلو ځوانانو وړتیا ته پاملرنه وکړو تر څو هغه کسان چې د دشمنانو تر شا ولاړ دي د یو قوي مخیف له لارې سولې ته راشي.
خود سیاسی چارو یو شمیر کتون کې وایي چې د سولې لپاره په هڅو کې د کابل په دریس کې دورنګي او عدم هماهنګي باید لري شي څو دوار خیز باور رامنځته شي او د سولې مذاکرې پر مخ لاړ شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او سیاسي کتون کې ودیر ساپای وایي
طالبان هم په دې باندې پوه دي چې دا چا سره زموږ غریب وو دا ټول په یوه خوله نه دي. موږ سولې شورا په یوه خبره ده، نه دننه کابینه ټوله په یوه خبره ده، نه هغه څلور خوته چې په اصطلاح فعلي ټیم دی ولسمشر کرزي دی دا ټول په یوه خبره سره موافق شوي نه دي. نو په دې لحاظ هغوی په ډېر احتیاط کوي په دې چې وایي چې موږ دوی سره غږي.
واشنگټن پوسټ وایي چې د تېرې میاشتې تر لانجو وروسته امریکایي چارواکو پر دې غور پیل کړی و چې د قطر دفتر بیرته وتړي، خو په دې هیله پاتې شول چې ښایي دا دفتر تر 2014 کاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې تر ټولو غوره او یوه وروستۍ موقع وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نوي کمشنران اتلس میاشتې وروسته وټاکل شول، خو دغه ټاکنه د ملګرو ملتو او د یو شمیر مدني ټولنو له انتقادونو او غبرګونونو سره مله شوې ده. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنری خو له افغان حکومت غوښتي دي چې پر دې ټاکنې له سر غور وکړي. پر نویو کمشنرانو انتقاد دا دی چې دوی بې طرفه نه دي او له پخوانیو جنګي ډلو سره ارتباط لري. ازادي راډیو له نویو ټاکل شویو کمشنرانو سره خبرې کړې دي او هغوی دغه اندېښنې بې ځایه بللي. دغه څرګندونې له کابله په تفصیل د معصوم میوان پر رپورټ کې.
له دې سره چې په افغانستان کې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د نوو کمشنرانو پر ټاکنه بیلابیل خو انتقادونه کړي، خو نوي کمشنران یې ردوي. له افغان حکومت سره د نوو کمشنرانو اړیکې د سیاسي ډلو غړیتوب او د بشري حقونو په برخه کې بې تجربګي هغه ټکي دي چې په ملي او نړیواله کچه د دوو کمشنرانو په اړه خبرګونونه راپارولې. په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر ته یو فرمان له مخې د یاد کمیسیون د رئیس په توګه د سیما سمر او د غړو په توګه د فرید حمیدی، سید احمد زیالنګری او ډاکټر سره سوبران کاری دورې تمدید سوي. عبدالرحمن هوته، قدریه یزدان پرست، ایوب اصل، هوا عالم نورستاني او وحید الدین ارغون هغه 15 کسان دي چې د دې کمیسیون د نو غړو په توګه ټاکل سوي. ازادي رادیو د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې لږینو نو کمشنران سره په مخامخ توګه د انتقادونو باندې شریک کړي چې دوه کمشنران رد کړي دي. د کمشنر په توګه د عبدالرحمن هوته پر ټاکل کېدو انتقادات دي چې د طالبانو په نظام کې کار کړی وو. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې نوموړي ومنل چې په 1990 میلادي کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت له هغوی سره کار کړی، خو دغه کار په سیاسي او پوځي برخه کې نه و بلکې مطبوعاتي همکاري ورسره درلوده. شاغلی هوتک ویل هغه وخت په کندهار کې د طلوع افغان ورځپاڼه له سره پیل کړی و. د شاغلی هوتک په خبره په دغه کلونه کې په افغانستان کې د القاعده او ترهګرۍ نوم چانه پیژند او خپل د هم له طالبانو سره د بشري حقوقو په نمراتولو کې مخالفت درلود.
ما له طالبانو سره په هغه وخت کې کار کړی د چې په افغانستان کې چا تروریست نه پیژندي. د تروریست اصطلاح د القاعده نوم د اسامه نوم دا جب اصلا افغانانو پیژندل نه، خو کله چې ستړی سوم یا ومیلیدل چې نور نه کیږي چې دوی سره دغه سي پر کور دینه نه سوم. په هغه وخت کې مې هم ډیر مسائل د دې درلودل چې نقد کړی مې دي، مخالفت کړی او خپل اواز مې په هغه وخت کې هم چې کړی و. بیا چې کار مې ورسره کړی دغه کار ما په کوم نظامي بخش کې نه ده ورسره کړی، زه کوم نظامي سړی دغه نه وم.
د افغان شوزو د حقونو فعالانی په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت پرخت بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو حقونو ته پام ونه سو او له شوزو د زده کړو حق مخستل سوی و. همدارنګه ردی کمیسون بلغړی قدریه یزان پرست یو وخت برهان الدین رباني په مشرۍ د اسلامي ګوند غړی و. دا ګوند د افغانستان په کورونی جګړو کې پښکل کیا تورن دي. میرمن یزان پرست د امنی چې یو وخت د اسلامي جمعیت ګوند غړی و او ازادي رادیو ته ویل له ظلم سره د مبارزه او عدالت ټینګښ لپاره له دې تنظیم سره یو ځای سوی و. میرمن یزان پرست وایي اوس له اسلامي جمعيت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري.
وخت وطن مورد تجاوز قرار گرفت،
کله چې عدالت تر لاندې و، د عدالت د تطبیق لپاره تر دې بل خلار حکومت چې له خاورې دفاع وشي. سیاسي فعالان کوښښ کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي، د ظلم په مقابل کې مبارزه وکړي. زما د فعالیتونو هدف هم دغه و. کله چې مې د بشري حقوقو د کمیسیون غړیتوب منلی، د افغانستان د اسلامي جمعیت له تنظیم څخه مې رسمي خدای پاماني کړې ده.
رسمن خداحافظي کړم.
خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان علي کمشنر ناوی پیلي له افغان حکومت غوښتي چې د نوو ټاکل شوو کمشنرانو پر ټاکنه دي له سره غور وکړي. میرمن پیلي ویلي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غړي باید شنوم ولري، خپلواک وي او بشري حقوقو ته ژمن واوسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون بل نوی کمشنر هوا عالم نورستاني د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان له کمشنري ناوی پیلي ګیله لري چې د یو راپور لمخې د ټولو نوو کمشنرانو پر شخصیت شک کړی دي. هوا عالم نورستاني د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې، څو کاله خبري علي کړې او د ولس جرګې د 15مې دورې غړې هم تیر سوې ده. د ازادي رادیو تو ویل
دی و چې وای چې دی و بد بک گراوند لري، نیک شهرت نه لري، ولی څوک مې وژني، اغلا مې کړې، نقض مې د حقوق بشر کړې. دغه نقض د حقوق بشر ته چې دی و د نیک شهرت نه بد برخمن خلق نه دي. زه ډیره هیله منایم چې ملل متحد په ډیر غور سره پښتنه دی و کې کلو ته باندو ته د افغانستان ولایتو ته چې څوک وای چې موږ بدو کمیسون څه چې بيخي به
خو په افغانستان کې د مدني ټولنې ځینې غړي بیا په دې باور دي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نوو کمشنرانو په ټاکنه کې د بیلابیلو خواو سره سلاوي په نظر کې نه دي نیول سوي. دوی وايي نوي کمشنران د سیاسي فشارونو او مصلحتونو له امله پرته له دې چې له مدني ټولنې سره پرې مشوره وسي ټاکل سوي دي. د دغو فعالینو له ډلې اجمل بلوڅزاده د نوو کمشنرانو پر فکري ازادۍ شک لري او په خبره کې دی چې د نوو کمشنرانو موجودیت د بشري حقوقو د کمیسیون مشروعیت اغیزمن کړي او په ش ډول د بشري حقوقو ساتنونس کولای.
یو شمېر کسان چې شاید خلک ورڅخه راضي نه وي، حتی یو شمېر کسان چې په سیاسي بهیر پورې اړه لري، احتمالا فکری خپلواکي ونه لري، کمیسیون ته راغلي دي. دوی نس کولای په کمیسیون کې کار له ځنډ سره مخ کړي او یا کوم ستونزه رامنځته کړي. خو د کمیسیون مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. زموږ کمیسیون نن په ایر دیف کې ځای لري او شاید له دې موقف څخه یو بل ټیټ موقف ته راکشته کړي.
په همدې حال کې د سیاسي او حقوقي چارو پوهان هم وایي چې د بشري حقوقو نوي کمشنران د وړتیا له مخې نه دي ټاکل شوي. د دوی په خبره نوي ټاکل شوي کمشنران له سیاسي او تنظیمي ډلو سره اړیکې لري او له همدې عمله نس کولای په هیواد کې له انتقالي عدالت څخه ملاتړ وکړي. د دغو کتونکو له ډلې عبدالستار سادات ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې نوي انتخاب شوي په دې کې ځینې داسې چیرې شته چې هغه یو کس د جمعیت پورې مربوط ده، یو هم اتحاد تنظیم پورې مربوط ده. دوی له بده مرغه په افغانستان کې د دې تر څنګ جهاد هم لري، مګم تنظیمي جنگونو کې له بده مرغه ډېر منفي رول لرلی. یعنی دوی ډېر متهم دي په جنګي جنایاتو باندې. د رئیس پاتې کېدل د هغه کمشنرانو سره هم د همدې معاملې په اساس باندې وشو چې دوی دغه د گزارش نشرول وځنډول. نوي کسان چې اوس ورځي دي، دوی وظیفه به همدای چې د دې گزارش د نشر مخنیوی وکړي.
کوشش مو کړ چې د یادو انتقادونه او اندیشنو په اړه د ارګ مڼۍ وروستۍ نظر راواخلو، خو مسؤولو کسانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د نوو کمشنرانو په ټاکنه کې د افغانستان له مدني ټولنې سره سلا سوې او دا د افغانستان یوه کورنۍ موضوع ده. له دې ټولو خبرو سره سره عام خلک د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې په تیوري ولس کلونو کې په افغانستان کې د جنګي جنایتکارانو پر ضد کوم اقدام ونه کړ. دې کمیسیون په دې وروستۍ کې د طالبانو له پرزیدو مخکې کورنۍ چکړو او د جنگی جنایتکارانو په اړه یو مستند راپور هم برابر کړي، خو تر اوسه یې خپور کړی نه دی. خو یو شمېر کتونکو وایي چې په افغانستان کې لا هم یو شمېر پخوانی جنگی جنایتکاران د دولت په لوړو پوسټونو کې ځای لري او تر څو چې دولتي دستګاه له جنایتکارانو پاک سوي نه وي، د پخوانی جنگی جنایتکارانو پر ضد اقدام نشي کېدای. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
حافظ الله غزنی لیکي افغانان سولې ته خوشاله دي خو کارځای اقدام نه کوي. نظر محمد له هلمند لیکلي دي موږ د برېښنا ستونزې لرو. اتل لیکلي دي د کندهار د پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل یم او دا وړاندیز کوي د لوړو وزارت ته چې باید په تدریسي سیستم کې نوي مدرن او ټکنالوژیک تغیرات راولي. اټک پراستولې سمسکلي کې مرکزی حکومت ولې نورستان ته د طالبانو او نور مخالف وسلوالو د ځپلو لپاره ډېر شمېر پوځیان ناستوي. ګڼ پیغامونه د افغانستان د لوی ترستیز جنرال کریمی پوستاینه کې راغلي دي. جنرال کریمی تیره اونۍ پر پاکستان انتقاد وکړ چې په افغانستان کې شخړو ته لمن وهي. ځینې اسمسونه نیمګړې را رسېدلي دي. ځینو اورېدونکو بیا لیکلي دي چې ولې زموږ اسمس نه خپروي، خو نور څه یې په دې اسمسونو کې نه دي لیکلي، او یو شمېر اسمسونه هم یو په بل کې سره داخل شوي دي چې له محتوا یې څوک نه پوهېږي چې مطلب د دې اورېدونکو څه دی.